ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಯುವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
درنو اوریدون کو السلام علیکم د وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد په سر کې په مخړی ته د ساده مهمو خبرونو لنډیسته په پاکستان کې سیلابونو وروسته په بیلابیلو سیمو کې مرستندو یا هڅې روان دي پاکستاني چارواکو ویلي په سیلابونو کې د مړو شمیر نږدې 200 تنو ته رسیدلی د امریکا د بهرنی چارو د وزیر سلاکار ډیریک شول ویلي چې امریکا د پاکستان څخه دا نه وړي چې هغه د امریکا او چین کې د یو انتخاب وکړي البته دا هیله لري چې ټول هیوادونه د بخپل د خبرې پریکړه وکړي خو جاتوي هغه هیوادونه چې له چین سره اړیکې جوړوي د هغې پایلې ښې نه وي او د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو په یو نوي راپور کې راغلي چې د چین په سینکیونګ کې د ویغوریانو په وړاندې د چین چلند د بشریت پر ضد جرمونه بلل کیږي اوس هم بشپړ خبرونه وایي په پاکستان کې سیلابونو وروسته په بیلابیلو سیمو کې مرستندوی هڅې روانې دي پاکستاني چارواکو ویلي په سیلابونو کې د مړو شویو شمیر نږدې 200 تنو ته رسیدلی دوی زیاتوي چې نږدې 4000 خلک په دې سیلابونو کې ژوبل شوي 500,000 کورونه وران شوي او په ټوله کې څه د پاسه 3.5 میلیونه خلک اغیزمن شوي دي د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د اگست په 1 د کوهستان او شانګلې د دورې په مهال پر وفاقي حکومت نیوکې کړي دي چې د سړکونو او لویو لارو جوړولو لپاره یې څه نه دي کړي هغه په دې موقع خبرانو ته وویل چې د دغو کارونو کول د وفاقي حکومت ذمهواري جوړیږي په خیبر پختونخوا او پنجاب کې د تحریک انصاف حکومتونه دي خو په وفاق کې د دوی مخالفو سیاسي ګوندونو اتحادي حکومت دی چې مشري مسلم لیگ نن کوي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سلاکار ډیریک شول ویلي چې امریکا د پاکستان څخه تا نه غواړي چې هغه د امریکا او چین کې د یو انتخاب وکړي البته دا هیله لري چې ټول هیوادونه د خپل د خبرې پریکړه وکړي نو وړي لډان ورسپانې سره په یو مرکه کې ویلي چې امریکا فکر کوي هغه هیوادونه چې له چین سره اړیکې جوړوي د هغې پایلې ښې نه وي د پاکستان او چین حکومت د ډیریک شول د بیان ته لا څرګند غبرګون نه دی ویلی خو دواړو هیوادونو په تیرو وختونو کې د غربي نړۍ او امریکا لخوا دا تورونه رد کړي چې ګواکې په پاکستان کې د سیپاک پروژې لاندې د چین درنه سرمایه کاري د پاکستان لپاره د قرضو درون بار ثابتېدای شي د نړیوال او دفاعي چارو څېړونکي د ډیریک شول دا بیان خورا مهم بولي او وایي باید چې د پاکستان واکمن په دې څرګندونو باندې پوره غور وکړي د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری د شورای چهارشنبه په ورځ د خپلې دورې لپاره کېدو سره د چین په سینکیانګ کې د لګښتو سره د ناوړه چلند په اړه هغه راپور خپور کړ چې د ډیر وخت راهیسې ورته انتظار کېده په دغه راپور کې د چین په سینکیانګ کې د لګښتو په وړاندې روان چلند د بشریت پر ضد جرمونه بلل شوی مشل ابیکلت لیکلي په سینکیانګ کې د ترهګرۍ او توندلاریتوب د ځپلو تر نامه لاندې د 2018 او 2019 کلونو ترمنځ چې څه شوی هغه د نړیوالو قوانینو لاندې اندېښنې راپارولې د بشری حقوقو ډلو او د امریکا حکومت پیکینګ د ویغوریانو پر ضد په جدید تیری او تورن کړی چې په هغه کې شکنجه په زور اقامت یا شنډوالی جنسي تاوتریخوالی او په زور له کورنۍ څخه د ماشومانو جلاوالی شامل دی نړیوال مالی ادارې IMF د زیارت په شنبه پورې ویل چې دوی له سریلانکا سره د کارکونکو په کچه یوې موافقې ته رسیدلي چې په راتلونکو څلورو کالو کې دغه هیواد ته 2.9 بلیون ډالر ورکول کیږي چې دغه هیواد پرې له اقتصادي بحران څخه ځان راوباسي د IMF یو ډله چې د مهال له سریلانکا څخه لیدنه کوي په یو بیان کې ویل چې دغه لومړنی تړون باید د یادې ادارې له اجرایوي یا اگزیکټیو بورډ لخوا تصویب شي سریلانکا په دې وروستیو کې تر ټولو خراب اقتصادي بحران سره مخ ده چې د بهرنیو پیسو د جدي کموالي له امله د لومړنیو اړینو توکو لکه د تیلو دربلو او د خوراکي توکو کموالی هم رامنځته شوی دی دغه هیواد د نږدې 1 بلیون ډالرو پور بیرته ورکول هم ځنډولې دي چې باید څه کال ورکړی وای په دغه هیواد باندې ټوله بهرنۍ قرضه 1.5 بلیون ډالرو ته رسیږي له کومې چې 28 بلیونه یې باید تر 2023 کال پورې بیرته ورکړل شي IMF ویلی د سریلانکا اقتصاد خای اته شادیا او 5% جوبل شي او انفلیشن خای تر 2% زیات شي او تمه ده د ملګرو ملتونو د اټومي څار د نړیوالې ادارې پلټون کې به نن د زیارت پنځشنبې په ورځ د اوکراین د ژپوري ژپاټومي کارخونه کې خپل کار پیل کړي. دوی به د یادې کارخونې خوندیتوب او امنیتي مسالې وارزوي چې نړیوال په دغه سیمه کې د جګړې له امله ورسره په اندېښنه کې دي. د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګراسي ژورنالیستانو ته وویل کارخونې ته څیرمه د نننی سهار په ګډون پوځي فعالیتونه زیات شوي دي. خو هغه وویل د مسلې په اړه مثبت او منفي ته په کتلو سره او موږ چې دومره راغلي یو نو موږ نه درېږو. اوکراین او روس په وار وار یو پر بل باندې تور لګوي چې کارخونې د څیرمه توغندیز بریدونه کوي، کوم چې د اروپا تر ټولو ستره اټومي بټۍ او د اوکراین لپاره د انرژۍ مهمه سرچینه ده. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا د وی او ای دیوا خبری خبرونه ده. د ریپورتونو په برخه کې درته زنو شروان کلندر هر کلی ویم. پاکستان کې د افتونو په وخت د تنظیم قومي ادارې ان ډی ایم ای تر مخه په تیر شواروز کې په ملک کې د سیلابونو سره په اړوند نورو پیښو کې لږ تر لږه 20 کسان مړه شوي دي. د ان ډی ایم ای چارواکو ویلي چې تر اوسه پورې په سیلابونو کې تر 1200 پورې کسان مړه شوي دي چې پکې تر 1400 پورې ماشومان، 206 سلویخت ښځې او د 500 نه زیات سړي شامل دي. د سیلابونو ناشو نقصانونو وروسته حال د وی او ای ډیوا خبریال الیاس خان د اسلام آباد نه په دې رپورت کې راکوي.
د قدرتی افتونو د تنظیم ملي ادارې ان ډی ایم ای د شمیرو تر مخه د سیلابونو نه خوښ شو 3.3 میلیونه خلک په منفی ډول اغیزمن شوي او د هیواد درېمه برخه یې د اوبو لاندې کړې ده. د هیواد په سلګونو زره بے ځای شوي خلک د سرپناه، خوراک او پاکو اوبو ته اړتیا لري. د سیلابونو نه د خیبر پختونخوا کې د ټولو نه زیاتو اغیزمن سیمو کې ډېر اسماعیل خان، سوات، ټانک، کرک، لکی مروت او کوهستان سیمه شامل دي. چیرې چې د ځاني زیانونو سره کورونو او فصلونو ته هم سخت زیانونه اوریدل دي. وزیر اعظم شهباز شریف د شروع یا چهارشنبه پورس د خیبر پختونخوا د سیلاب نه اغیزمنه سیمو لپاره د 10 ارب روپو مرستې اعلان کړې. د سوات کانجو سیمه د سفر وروسته وزیر اعظم میډیا سره خبرو کې وویل چې وفاقي حکومت په د سیلاب نه اغیزمنه ټولو خلکو مرستې جاری ساتي. وزیر اعظم زیاته کړه
پلاننگ کی وجہ سے جس کو میں مین میڈ ڈیزاسٹر کہتا ہوں کہ جو ہوٹلز ہیں ان کو بالکل دریا کے اندر کو تعمیر کیا گیا.
سیلابوں نے خور اغلی خوزبا دیتا انسانی تباہی ہوا ہے ولی چ زیاتر ودانی او ہوٹلوں نا دسین پمینس کے جوڑ کر شی ویو دا یو غلط کار ہو او ہر سو سمدستی پ ابو کے لاو شول. دا پاکستانی چاروا کو ترمخہ د دې سیلابوں نا خوشا د 10 بلین ڈالر نقصان شوی دے او د سیلاب سپلو سیمو بیا آبادولو کے تر 500 کالو پورے وقت لگیدل شي. د پاکستان حکومت او ملګرو ملتونو په ګډه سره د سیلاب نه اغیزمنه شو د 15.2 میلیونه خلکو سره د مرستو لپاره د 1.7 میلیونه ډالر غوښتنه کړې ده او د اروپای اتحاد، امریکا، ترکیه، ایران، متحده عرب اماراتو د مرستو اعلان نه وروسته آسیایي پرمختیایي بانک هم د شروع په ورځ د سیلاب ځپلو لپاره 3 میلیونه ډالر مرستې اعلان کړې دي. طبي ماهرینو ویلي سیلاب ځپلو سیمو کې د بیلابیل رنځونو نه بچ کېدلو دوایانې اخیستل لپاره ورته په ابتدایي توګه د 1 ارب روپو ضرورت دی. دوی خبرداری ورکړی چې راتلونکي 14 نه 12 اونو کې یره ده چې 500,000 سیلاب نه اغیزمنه خلک یو شمیر ناروغو سره مخ شي. ډاکټران وایي چې دې سیمو کې د ممکنه حیزې نه بچ کېدلو لپاره د سیلاب نه اغیزمنه خلکو ته په بیړني توګه د واکسین ورکولو ضرورت دی. د روانو سیلابونو نه فصلونو ته د اړولي زیان له وجې خوراکي شیان ګران شوي دي. تر اوسه حکومت کره شمېرې نه دي وړاندې کړي خو په مومی ډول یې دا اندازې لګولې چې په لسګونو زره ځمکو ولاړ فصلونه لمیان زتللې دي. حکومت د خوراکي شیانو کمی پوره کولو لپاره په سمدستي توګه د ګاونډي هیوادونو افغانستان او ایران څخه د سبزیانو بغیر د مالیې درآمد کولو اټکل کړی دی. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانه یو باندې هم کتلی او اوریدل شي د ویب پاڼه پته ده voadivanews.com.
د وی او ای ډیوا خبری خبرونه ده. د خیبر پختونخوا په ټانک او ډیر اسماعیل خان سیمو کې هم سیلابي تباکارو د خلکو کورونو او سرکارو ودانو ته په لوی کچه زیانونه اړولي دي. چارواکو ویلي دي چې د ودانو او آبادینه د اوبو او خلکو په کار یې لاس پورې کړی دی. ځینې خلک شکایتونه کوي چې مرستې روانې دي خو د نش برابر دي. نور تفصیل یې د وی او ای ډیوا خبریال عدنان بیٹنی په دې رپورٹ کې راکوي.
د ټانک شار سره نږدې بلوچی سیمه اوسیدونکي وایي د سیلاب له امله د سپې ټول خلک اغیزمن شوي او کورونه ایران شوي دي. دوی وایي کورونه په ځای اوبه ډنډ ولاړې او د مشینو د لارې استل کیږي. د سیمه ایوه اوسیدونکي مختار حسین وویل کورونه ایران شوي او د ضرورت سامانونه د خاور لاندې شوي او د دوی عبادت ځایونه امام برګه هم سیلاب اوبه ځپلې دي.
تموجا څلور کمرې اچار دیواری وو اچلور سره کمرې امانګې سوي دي اچار دیواری اړنګ سره دا امو یوځه پچه مړې دي سامان اوره دا ون لوسی کو دا دا خوراک سامان ون دا خټه لاندې راغلا دا.
انتظامیه وای د سیلاب اوبه په ضلع کې نوې شامل کړې سوي دي. ما کوایلی سیمه ځندوله په ګډون نن نس یونیک کونسل متاثر کړي چې پکې لس یونیک کونسل زیات ځپل شوي او د سیلاب ځپلو سره امدادي مرستې هم را فارې دي. خوزنی یونین کونسل تلاری نه کېدو په وجه په مرستو کې لخان سره مغ دی. په ضلع کې نوې شاملې کړې شي په خوړې نیمه قبایلي سیمه جنډولې اوسیدونکي وایي په خوا تر هغه ځای ځپلې او اوس د سیلاب اوبو په بشپړه د دوی کورونه وران کړي او سړکونه یې پرې کړي دي. دوی وایي تر اوسه دوی ته منتخب استازي یا نور حکومتي چارواکي د مرستو لپاره نه دي ورغلي. د سیمه ایوه اوسیدونکي علي زمان بیٹنی وویل دا ټوله علاقه د سیلاب اوبو ځپلې. هغه ویل په خوا تر هغه متاثر کړي او اوس د پاسه پیدا سیلابونه راغلي خو دوی سره تر دې مهاله هیڅ قسمه مرسته نه دي شوې.
موږ له حکومت نه دا درخواست کوو چې موږ ته دل رازاله وکي آشا دې رته وکي حاضر تر زره دی وکي به پردې پراتوي خاص کار دې روډ په غاړه باندې پراتوي.
د انتظامیا په خبره دي سیلاب ځپلو سره امدادي مرسته روانې دي. لومړی دوی ژغورل شوي او بیا امدادي مرسته ورته رسول شوي چې پکې خوراکي توکي او د سر پناه لپاره خیمه شامل دي. اوس د خلکو د نقصان اندازه لګولو لپاره 15 ډلې ټاکلې. د ټانګ د انتظامی مشر ډیپټی کمشنر حمید الله خټک په خبره تر دې مهاله په دې سیلابي اوبو کې د یو زر نه زیاتو کورونو د ورانېدو اندازه لګول شوی او دغه د سیلاب اوبو له امله اوښت تاوان مالی مرسته به خلکو ته ورکړل کیږي.
علاقه ډېره غټه ده، دومره اکسسبیلیټی ایشوز وو، د کار ډېر زیات دی. موږ به کوشش دی ان شاء الله چې دا به موږ کور کړو او د خلکو ته به ماکسیمم ریلیف رسو او د دې چې څومره نقصانات شوي دي چې موږ کوشش کوي دوی ته د دې په دروازه باندې ورورس.
په ټانګ ضلع کې وروستی سیلاب په 14 اګست راغلی او دې نوړاندې په ځولای میاشت کې هم په ټانګ ضلع کې سیلاب راغلی وو. هغه وخت د ملک وزیر اعظم شهباز شریف د ټانګ ضلع سفر پر مهال ژمنه کړې وه چې د سیلاب پر مهال رن شوي د 1 کور 15 لک روپۍ او برسیرن رن کور 2 لک روپۍ مرستې ورکړل کیږي. خو دې سیلاب ځپلي خلک وایي دوی خوراک او سر پناه ته اړتیا لري او حکومت د اعلانونو په ځای د خلکو په سمدستي توګه د خوراک، صحت، روغتیا او د سر پناه مرستې وکړي. عدنان بیٹنای دیوا ټانک.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي. پته یې ده voadivanews.com. هیر یې نه کړی.
دا د وی او ای ډیوا خبری خبرونه ده چې تاسو ورته د واشنگتن ډی سي نه غوږی. په بلوچستان کې د غیر دولتي ادارو یا این جی اوز لپاره د حکومت لخوا جوړ کړل شوی تګلارې له وجې د خیر ښېګڼې ادارې د یو څه مشکل سره مخ دي او په داسې حال کې چې سیلابونو د خلکو کورونه وړي د مشکل سره مخ دي او مرستو ته اړتیا لري. د غیر دولتي تنظیمونو او ان جی اوز فعالان وای چې د حکومت لخوا په دې باندې بندیزونه دي، ځکه دوی د خلکو سره مرسته نشي کولی. په خیبر پختونخوا کې هم صد غرنګه نیوکی کیږي. د حکومت په دې پالیسۍ نیوکی کوونکي وای چې بلخوا سخدری د مذهبي ګوندونو ته د چندو راټولولو ترڅنګ په سیلاب ځپلو سیمو کې د کار کولو اجازت شته، خو دوی ته اجازت نه ورکړي کی. څېړونکي وای بلوچستان کې د حکومت د باراني هیوادونو غیر دولتي موسسو بندیز ختم کړي چې د سیلاب ځپلو په سملاسي ډول باندې مرسته وکړي شي. نور تفصیل یې د کوټې څخه د وی او ای ډیوه خبریال حمید سمسور په دې رپورت کې راکوي.
بلوچستان حکومت پر هغو ټولو غیر دولتي موسسو باندې بندیز لګولی دی چې له حکومت سره رجسټریشن نه لري، او ټولو مرستیال کمشنرانو ته امر کړی دی چې په ټولو ضلعو کې دي د غیر دولتي موسسو په هکله دي معلومات راغونډ کړي. حکومت ویي چې نړیوالې غیر دولتي موسسې هم یوازې وهغو غیر دولتي موسسو ته مالی مرسته ورکولی شي چې هغه له دوی سره رجسټر وي، او چې څوک دلته کار کول غواړي هغه به د کورونو چارو تر وزارت لاندې پروینسل ډیزاستر مینجمنت څخه به اجازه اخلي، او و اکنامیک اپیرس ته به هغه د خپلو مالی سرچینو په شمول یو شمیر معلومات به ورجمع کوي. سیاسي څېړنکار رپی الله کاکړ وایي چې موجوده حکومت باید زر تر زره د سیلاب ځپلو خلکو لپاره دغه بندیزونه دي ختم کړي. د ده په خبره چې د دغه ناورین د مخنیوي لپاره ضروري دی چې د بیا رغونې کار له نړیوالو ادارو سره په شراکت باندې وسی.
نو په دې حالاتو کې دا ډیر مهمه ده چې د حکومتي ادارو سره سره غیر حکومتي ادارې دي، قومي یا بین الاقوامي ان جی اوز دي، د هغو د کومک دا غوډه سپورت ډیر سخت ضرورت دی. او په دې عقل دا ډیره مهمه خبره ده په بلوچستان کې لډیر وخت پر انټرنیشنل ان جی اوز باندې پابند ده. نو که په دا اوس حالاتو کې ګورنمنت داسې اعلان وکړي چې هغه انټرنیشنل ان جی اوز او نیشنل ان جی اوز هم چې څوک دلته راتګ غواړي، کار کول غواړي، او په دغه حالاتو کې د خلکو سره یو کومک یو ریلیف ورکول غواړي، نو که هغه ته اجازه ورکړي دا به د ګورنمنت خپل لاسونه مضبوط شي او د ګورنمنت کار به ورته اسانه شي.
د سولې او د پرمختیا د غیر دولتي موسسې مشر ډاکټر نصر الله خان بډی سیوی چې پر بارنۍ غیر دولتي موسسو باندې د بندیز له کبله ځخه دلته وتوندره و مذهبي ډلو ته لار اوارېږي.
ټولو ادارو ته د اجازه یا خپل خدمت کار وکړي، خالي په مخصوص دغه ته دی وایي چې دا مخصوص خلک دا کار کوي، نو شاید دغه دون لوی تبعی ده چې دا نه خالی د حکومت د وس خبره ده، نه د دې مخصوص طبقه خبره ده. دا بیره خبره ده چې ته انسانانو کې یو جادي فکر، انسانانو کې د یو مذهبي انتیا پسندي فکر چې دی دې ته موقع ورکړي چې نور دا په مخ لاړ شي. دا به د وطن ګټه نه وي، دا به صوبې ګټه نه وي، دا به د علاقې ګټه نه وي، دا تاوان به خواځي.
د پاکستان په مرکزی حکومت کې شامل خودلته په بلوچستان اسمبلی کې د مخالفې ډلې جمعیت علما اسلام سره اړه لرونکي حاجی نواز خان کاکړوی چې نړیوال دي د بلوچستان د سیلاب ځپلو خلکو مرسته وکړي.
موږ د هغه سره دا غواړو چې نړیوال سیمې دي د موږ سره په دې کې مرسته وکړي، هغه د خپل ډونیشنز راوستي، هغه د موږ خپل مددونه راوستي.
حکومت د 3250 غیر دولتي موسسو رجستریشن منسوخه کړی دی. اوس به دوی له اکنامیک اپیر څخه اجازه نامه اخلي، رجستریشن بلري، او د خپل مالی مرست سرچینې به حکومت ته پګوته کوي. غیر دولتي موسسې زیاتره دلته په بلوچستان کې د تعلیم او د روغتیا په څانګه کې کار کوي. حمید سمسور، وی او ای ډی وا، کوټه.
د وی او ای ډیوا ګران اوریدونکو، په پاکستان کې راغلی سیلاب په بلوچستان کې هم په لویه کچه تباہی خور کړې ده. او چارواکي وایي چې د 15 جون راهیسې روانو بارانونو او سیلابونو تر 250 زیات خلک مړ کړي دي. د وسه یا په شکال بارانونو د کوټې د سیلګرې وتلې سیمې هنوړک کې هم لویه تباہی کړې ده، او د سیلابونو تباکاری د دغه سیمه نقشه بیخي بدل کړی ده. په دغه سیمه کې د سیلاب ځپلو سره د مرستو څه صورتحال دی؟ د وی او ای ټی خبریال حفیظ شیرانی د ځای خلکو سره خبرې اترې کړي، یو رپورټ په تیار کړی او اوریدو ته ستاسو پام را ګرځو.
د کوټې شار وختیسته پرتا د سیلګرۍ مشهور سیمه هنوړک ده. سموده وړاندې په کې رنگونه خوندونه او سیلونه وو، خو تیرونی راغلی سیلاب یې نقشه بدله کړي. سیلاب یې کورونه، باغونه او هر څه له ځان سره په خړو اوبو لاهو کړل. ځای مشر محمد علي وای
دا زګی چې موږ ولړو دا ګرد باغونه دکانونه بلډینګ آبادی و پرتا زګی باندې اوس ماند دی.
د وړک د کلی صاحبزاده اوسیدونکو شبیر احمد ته لخپل پلار ور پاته سوی مینه هم اوس تش د خاورو څلې پاته سوی.
لس دولس کوټې دلته جوړې کړګی وې د 15 شپېته کاله خواري دلته کښېګی و دا په یو ګڼټه کې ځای اوسو. بس اوس به 15 شپېته کاله نور د خواري کارو کوم دا ځای دوه مکمله دا تر جوړ ک. بس اوبر رالی په ګڼټه کې زموږ لمخه یو مخزله ونړول یو په بل کې بسله وړل باغ مو یو سل درختی واغی هم دا تر مزله وړل.
د سیمې اوسیدونکو او د غیزمنو د مرستو لپاره جوړې سوی ځای کمیټې مشر کلیم الله کاکړ وای سیلاب په سیمه کې تر 2 ارب روپو زیان رسولی.
دا ټیم زموږ د کال چې د اوس کم زموږ تاوان خالي په زراعت کې سوی دی، د یو نیم ارب زخه تر 2 ارب روپو پوری سالانه دی.
د کوټې مرستیال کمشنر او د تاوانونو تفصیل راغونډولو حکومتي کمیټې مشر نقیب الله کاکړ هم د ځای خلکو له دې خبرې سره اتفاق کوي او وای
د ټولو اسسمنت کو ډیمیج اسسمنت شبول د نقصاناتو دا تخمینه تر اوسه پرې موږ داسې ویلای نسو، خو احتیاطاً فګر بالکل لاغ دی چې د خلکو څومره تاوانونه سوي دي دا کېدای شي دغون ته ورسیږي.
حکومتي رپورټ دی چې په بلوچستان کې روان کال د جون له 15مې د اګست تر پای پورې د واسي یا په شکل بارانونو او زیاتو سیلابونو تر 250 زیات خلک وژلي او د 1 کروڑ 20 لکه په آبادۍ کې تر 2 لکه زیات خلک اغیزمن کړي دي. رپورټ زیاتوي چې په ایالت کې 15-15 زره ته نږدې کورونه نړېدلي، تر 2 لکه 60 زره اکړه زیات د کښت کروندې آباد ځکه خراب شوي او 1.5 لک ته نږدې څاروي مړه شوي دي. بلوچستان حکومت وای په ټول ایالت کې 200 ارب روپی مالی زیان اوښتی. د بلوچستان وزیر اعلی میر عبدالقدوس بزنجو په خبره په صوبه کې د مالی او ځاني زیان یو لوی وجه د خلکو له لوري د اوبو پر لارو قبضه او هلته آبادېدل دي. خو د هنوړک اوسیدونکو محمد یونس وای په سیمه کې ناسم حکومتي انتظام له زیات تاوان سره مخ کړي.
خو پلونه په وړ کې دا ټوټل بلاکس ول، دا د ځنګل او د باغو خشې راوړل دی بلاک کړي پر شا او خوا باندې واوښتل. اکثریت مطلب اتیا فیصد چې د سیلاب د تباہی سوې د پانه کې هغه د غفلو جوړ کړی دی.
د پاکستان حکومت او چاپیریال پوهان وای بې وخته زیات بارانونه او سیلابونه اقلیمی یا موسمی بدلون دی او دا موسمی بدلون به تر را روانو څو لسیزو دوام ولري. د بلوچستان حکومت ویلی په صوبا کې د بیا رغونې کار د صوبای حکومت تر وس وتلی ځکه دوی د پاکستان له مرکزی حکومت او له نړیوالو څخه د جدي مرستو غوښتنه کړې. حفیظ الله ستوري شیرانی، وایس اف امریکا، ډیوا، هنوړک، کوټه.
تاسو د وی او ای ډیوا خبری خبرونه ته غوږی. خیبر پختونخوا کې د راغلي سیلاب له امله افغان کډوال هم ډیر زیانمن شوي او درانه مالی زیانونه ورته اوختي. د نوخار په خیش کې سیمه کې د افغان کډوالو تر 2500 پورې کورونه د سیلاب اوبو په مکمله توګه اړنګ کړي دي. دوی وی او ای ډیوه ته ویلي دي چې د کله نه سیلاب کورونه اړنګ کړي دي، دوی پټاګ باندې پراته دي او د ژوند د سختو کړمونو تیریږي. اوس مهال دغه افغان کډوال په کوم حالت کې دي او څه ډول مرستو ته اړتیا لري، د وی او ای ډیوا خبریال عثمان خان په نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
د سړو جامې پتن د نوخار د خیشکو د کډوالو کیمپ استوګنه بشری بیبي د خټو ګټو کور سیلاب وړی دی. وایي موږ دا مهال ډیر د بیکسۍ په حالت کې یو، نه د سکلو سپا اوبه لرو نه کومې طبي مرستې.
اوس په موږ داسې حالات راغلی د ورور چې هغه مرغۍ جاله کې بچي کېنولي، وازې خولې هم نیولي، مرغۍ ته ګورو چې بس کله به دا راځي او موږ ته به دانه خوله کې راکوي. بغیر د الله نه نور هېڅ واسطه موږ نه لرو. په خدای چې بله ورځ ما 3 ورځې ډوډۍ نه ده خوړلې، خو ما زه بلا ورپسې او د موږ په کور کې یوه زنانه ده هغه بیماره ده او هغې ویل ما ته وچه ډوډۍ پیدا کړي په اوبو کې راته کېږي چې زه وخورم. قسم د کا وچه ډوډۍ هم پیدا شوي، نو بیا هم صبر کړی د الله دربار ته ناسې خو واړه واړه ماشومان دي دا به څنګه وکړي.
د نوخار مرکزی بازار نه نږدې د 15 کیلومتر په مزل د خیشکو افغان کډوالو دی کیم کې 1500 کډوال میشتي، خو په دې کلی کې یو کور هم روغ نه دی پاتې. شفیق الله نومیزوان ډیر فکرمند دی، وایي موږ ډیر بې وسه یو او موږ سره اوسه پورې هغه مرستې نه دي شوي څه ډول چې د نورو سیلاب ځپلو سره وشوې.
د پیازو قدر شته خو د افغان سړي قدر نشته. ری دلته را کورونه تباه شو، دې خوا زمونږ نقصانات شو، څومره سامان چې زمونږ و لکه د پیله شروعات نه تر اخره پورې ټول دي کې غرق او تباه شو. صرف په دې کپلو کې مونږ راوتي، یو جوړه جامې دي په دې جامو کې مونږ راوتي، برم دغه خیمې لګولې دي.
د نوخار ضلع ډپټي کمشنر میر رضا وایي دوی هڅې کوي چې هر یو سیلاب ځپلي ته ځان ورسوي او چې څه ډول د مقامي خلکو سره مرستې روانې دي، دغه شان به د افغان کډوالو سره هم کولی شي. د خیشکو د افغان کډوالو دا کیمپ ډیر په لری پرته مایره کې پروت دی او د سیلاب راتلو وروسته دوه ورځو پورې دوی سره هیڅ مرستې نه وي شوي. خو د متحده ملتونو د یونیکسیار اداري ویان کې سرفریدی وایي کله چې دوی خبر شول نو دوه ورځې پس دغه کډوالو ته د خیمو په شمول د ضرورت نور سامان رسولی.
نو مونږ په دویمه ورځ یو سیار مونږ ته چې پته ولګېږي چې دلته کې دغه سیلاب ټول کورونه دغه کړي دي، متاثر کړي دي. نو مونږ زموږ چې کوم همکارانو هغه د پېښور نه راغلو دلته کې او چې څه قسمه امداد او هغه د امداد دی وکړو دلته.
د یو ان ایچ سی آر چارواکي وایي د پاکستان هغه سیمې چې سیلاب ځپلي دي په دغه کې نږدې 400,000 افغان کډوالو ته په سنس شکل کې زیان رسیدلی دی. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، نوخار.
دا د وی او ای ډیوا خبری خبرونه ده. ګران اوریدونکو، د سیلابونو راتلو وروسته په سیمه کې بیلابیلې ناروغۍ هم خبرې شوې دي. پاکستان کې چارواکو ویلي دي د هیواد په هغو سیمو کې چې سیلابونو ځپلي په کیمپونو کې د خیچنو اوبو د لاسه هیزا د سرمنې او د سترګو ناروغۍ خبرېږي. د ایسوسیټډ پریس خبری ادارې تر مخه پاکستاني مامورینو د زیارت پنجشنبې په ورځ وویل په سن صبح کې په 13 ساعتو کې د 9000 زیات د هیزې کیسونه رپورټ شوی دي. نور تفصیل په وی او ای ډیوا همکارا کلسوم کاکړ په دې رپورټ کې راکوي.
د ایسوسییټ پریس خبری ادارې تر مخه پاکستانی مامورینو د زیارت پنجشنبه په ورځ په سن صبح کې په 13 ساعتو کې د 9000 زیات د هیزې کیسونه رپورټ کړي دي. سند په سیلاب ځپلو سیمو کې د هیزې ناروغۍ په اړه رپورټ نه یو ورځ وړاندې د ملګرو ملتونو ادارې ورلد هیلت ارګنایزیشن په سیلاب ځپلو سیمو کې خچنو اوبو د لاسه د وبایي مرضونو د خپرېدو په اړه خبرداری کړې وه. په پاکستان کې وروستي سیلابونه د خیبر پښتونخوا په شمول د ملک په مختلفو برخو کې په پراخه کچه نقصانونه کړي دي. د آفتونو په وخت امداد وفاقي حکومت ادارې NDMA تر مخه سیلابونه د لاسه په پاکستان کې 1,091 کسان مړه شوي دي. د بشري امداد لپاره د ملګرو ملتونو ادارې ویلي په پاکستان کې نږدې 1,000,000 کورونه ته زیان رسیدلی، تر 500,000 پورې خلک بې کوره شوي او اوس د خپلو سره او یا په امدادي کیمپونو کې ورځې شپې تېروي. په امدادي کیمپونو کې پناه اخیستونکي د بنیادي اسانتیاو د نشتوالي خبره کوي. خبری اداره APY پاکستانی چارواکو هڅه کوي چې سیلاب ځپلو خلکو ته صفا اوبه او نور امدادي شیان ور ورسوي. ملګرو ملتونو په سیلاب کې سړکونو او پلو ته په لویه کچه د نقصان د لاسه خلکو ته امداد رسولو کې مشکلات موجود دي. APY په سند کې د صحت وزیر ډاکټر ازرا لکوله ویلي دي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې په زرګونو د صحت مرکزونه قائم کړی سوي دي او خلکو درملنې لپاره موبایل یا ګرځنده طبي ډلې هم کار کوي. WHO او د هزي او نور وبایي مریضونو د سارنې او پاکستانی چارواکو ته طبي شیان ورکولو لپاره د حالاتو سارنه کوي. ډاکټران وایي په زرګونو خلک د هزي سترګو سرمنې په مرضو کې مبتلا شوي دي او علاج دوام لري او په کیمپونو کې ګڼ شمېر عاملا مېرمنې د مریضونو د خطراتو سره مخامخ دي. د متحده کومونو یا UN پاپولیشن فنډ ویلي په پاکستان کې سیلاب څخه متاثر 5.4 میلیونه خلک مرستې ته ضرورت لري. په امدادي کیمپونو کې تر 15 شپېته زره پورې امیدواري مېرمنې هم طبي ضرورتونه لري او ګڼ شمیر پکې داسې دی چې آئنده میاشت ماشومان وی پیدا کیږي. متحده کومونه د پاکستان سره په شریکه سیلاب زده د متاثر خلکو لپاره یو سل شپته میلیونه ډالرو امداد غوښتنه کړې ده. امریکا د پاکستان د سیلاب ځپلو خلکو لپاره د 1.5 میلیون ډالرو مالیت او متحد عرب اماراتو د 50 میلیونو ډالرو امداد کړی او پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د دواړو هیوادونو شکریا ادا کړی ده. ترکیه، چین، قطر او سعودي عرب هم پاکستان ته امدادي سامان لیږلې.
دا د وی او ای ډیوا خبری خبرونه ده. پاکستان کې چې کوم سیلابونه راغلي دي، چارواکي وایي چې تر 3.5 میلیونه پورې خلک یې اغیزمن کړي دي، خو یو لوی شمېره پکې د ښځو هم ده. د ښځو د حقوقو فعالانو ویلي دي په سیلاب کې په خاصه توګه د ښځو د مخصوصو ناروغو لپاره کوم اسانتیاوي یا سامانونه نشته چې له وجې زنانه د بیلابیلو مشکلاتو سره مخ دي. نور حال پر د وی او ای ډیوا خبريال ارشد مومن په دې رپورت کې راکوي.
عائشہ بیبی په خپل هم د سیلابونو لامل به کور شوي او اوس د 400 یو ورځی کیم کې اوسېږي. دلته خیمه په خیمه ګرځي او خزو ته د هیز یا ماهواره پاړه معلومات ورکوي.
او دا لري نازکه مامي دی ور ډیر زیات په ځان خیال ساتي.
عائشہ بیبی وای په یو روختون کې د څه وخت لپاره د خزو د ماشومانو پیدا کېدو په واټ کې کار کړی دی. کله چې سیلاب راغی او کور پرې خودو، نو د نور قیمتي سامان په ځای هغه سامان را واغسته چې د خزو د ماهواره په وخت کې په کار راځي.
چې پته لګیدل چې اوبر راوړې دي د ټولو مخکې ما غره واشه چې دا د ضرورت سامان دی، زمانه د بل په کار راشي. چې زه پرون تلم ما خپل لور باتروم ته بوتله لمبلو د پاره چې میو قتل زنانه ولاړه و، ډیره پریشان و چې زما دا مسله د ما سره سشته نه. ما خپل لور په ځای پر خودورالم د خپل بیک نه میول سامان یوړو.
عائشہ بی بی په کیم کې ګنډش مرخزي د سې دي چې د محوري په حالت کې دي.
زیادې مسلې جینکو ته د مینسیز دي چې هغه ته سهولت هم نشته او د هغه ټیم پوره شي مینسیز راغلي او چا ته راتلو والی.
روبینا بیبی هم په سیلاب کې بې کوره شوي او خیمه کې اوسیږي. وایي ځان سره د خپلو مخصوصه بیماریو دپاره سنور اغیستي چې د هیڅ بیماری پراله نو د ډېر تکلیف سره مخ و.
پیغله جنکه چې دینه اوم لکه پیغله باندې وای خو داسې خاص نه وای چې لکه دا خبره په خپل کې پټه اوساتي. وجه دا ده چې شرمېږي نه وای او نقصان هڅ زیات دي او پزانې تیری لکه چې دړی وین بس پزانې باندې تیر کې بیا غږ نه کوي د شرم د لاسه.
د غیر دولتي تنظیم اساری سپی خپل کارکونکو هم په کیم کې ګرځي، خزو ته پوهاوی ورکوي او د ماهواره د ضرورت سیزونه ورته ورکوي. او چې د عائشہ بیبی هم کوم سامان ته ضرورت وي هغه د دې کیم نه اخلي او ضرورتمندو خزو ته رسوي. د اساری سپی یو کارکونکو پر حد ناز دی ورته ویل کچرته خزه د هیڅ په وخت د سپای خیال و نه ساتي نو دا د نورو بیرو بیمارو سبب ګرځي دی شي.
پېټي پراپرلی هایجین نه وی نو هی ته ډیفرنٹ میډیکل ایشوز هم کې دی شي. دین علاوه چې کم خلک ایکسپیکټ کوم فیمیلز چې دی هغه ایکسپیکټ کوي یا پرګننسی روانه ده هغه کې هم مطلب هغه ته پراپر میډیکل کیر ضرورت دی. او چا ډیلیوري شوه دا هغه ته پر پراپر هایجین چې نه وی نو ډیفینیټلی هغه ته میډیکل ایشوز یو ټی آی اینڈ ایس ٹی آی ډیفرنٹ
حکومتي شمیرې ښایي په پاکستان کې د سیلابونو له امله نږدې 3 میلیونه خلک اغیزمن شوي دي. دې کې نږدې 15 میلیونه په ارضي کیمپونو کې اوسیږي. په کیمپونو کې د اوسیدونکو زیات شمیر د ښځو او ماشومانو هم دي. دې کیمپونو ته د حکومتي چارواکو خیراتي ادارو لخوا د خوراکي توکو امداد ډېر راځي، خو په دې کې د ښځو د مخصوصو بیماریو لپاره کوم سیزونه نه یې موجود. او د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي وایي چې د نور د ضرورت سیزونو سره سره پکار ده چې د ښځو د بیماریو سامان هم په امدادي سیزونو کې شامل کړي شي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا 400.
دا د وی او ای ډیوا خبری خبرونه ده. د امریکا د بارنو چارو د وزیر سلاکار ډیرک شول د پاکستان ډان ورسپان سره د یوې مرکې په وخت ویلي دي چې امریکا د پاکستان څخه دا غوښتنه نه کوي چې کنه په امریکا او چین کې یو هیواد واخلي او په دې حق لري سفیر سلو وکړي. هغه ویلي امریکا دا فکر کوي د چین سره اړیکې جوړولو انجام بخنوي. د پاکستان او چین حکومتونو د امریکایي چارواکو د تازه سرګندونو په اړه باندې لاس خبرګون نه دی ښودلی، خو چین او پاکستان دواړو په تیرو وختونو کې د غربي نړۍ او امریکا لخوا دا تورونه رد کړي دي چې ګواکې په پاکستان کې د سیپیک پروژې لاندې د چین درنه سرمایه کاری به د پاکستان لپاره د قرضو لټ ثابت شي. سیډونکي وایي باید پاکستان په دې اړه باندې خپله پالیسي څرګند کړي. نور تفصیل په د اسلام آباد نه د وی او ای ډیوه خبریال ارشد حسین په دې رپورټ کې راکوي.
د ورځپاڼې ډان سره مرکه کې ډیریک شول د دې سوال په جواب کې چې آیا د چین د قرضو د بوج له کبله پاکستان د سریلانکا په شان معاشي حالاتو سره مخ کې دي شي. نو نوموړي ویل موږ سره دا فکر مل دی چې د چین سره معاهده کوونکي هیوادونه که په جنوبي ایشیا کې دي او کوبل ځای کې د هغوی انجام ښه نه روزي. نوموړي زیاته کړې نړۍ ته دا پیغام ورکول غواړي چې تاسو سره د خپلو فیصلو کولو پوره اختیار دی. ښکاره دی چې پاکستان او چین د اربونو ډالرو په لګښت د سی پیک په نوم یو ستره پروژه باندې کار کوي او پاکستان دا پروژه د سیمې لپاره لوبه بدلوونکي منصوبه ګرځوي. امریکا او غربي هیوادونه د سی پیک د پروژې لاندې د چین لخوا په پاکستان کې درنه سرمایه کاری د قرضو لټ ګرځوي، خو پاکستان او چین دغه اندېښنې ردوي. پاکستان او چین لا تر اوسه پورې د ډیریک شول د نوي بیان ته کوم عکس العمل نه دی ښودلې. ښاغلي ډیریک شول په دې وروستو کې د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان په امریکا د واک څخه د لرې کولو تورونه بنیاده ګرځولي او ویلي موږ له خپل توجه دې ته ګرځول پکار دي چې د امریکا او پاکستان دوه اړخیزه اړیکې کم لوري ته روانې دي. د نړیوال چارو سیلانکار ډاکټر سرفراز خان ډیوه ته وایي د ډایریک شول دا بیان په پاکستان کې هغه خلکو ته یو پیغام دی چې د امریکا د پاکستان سره تعلقات ښه او نږدې نه لیدل غواړي. خو نوموړي وایي دا اندېښنې شته چې چین پاکستان ته د سی پیک لپاره قرضې د سود په لوړه کچا ورکوي.
دا چې کم قرضې پاکستان ته 55 یا 60 بلین یا 50 بلین کم امکانات ہو، نو اغا کمرشل لونز ہو، اغا مختلف منصوبوں کے دا چینی کمرشل بینکوں نو اغا پیسے لگو لے، و اغے کی بعض ذہنوں کے خو 80% خو خامخا کم سود دے یا انٹرسٹ دے دا اغے گارنٹی ریاست پاکستان ور کرے وا، اور مونگ پاکستان خبریو لکچے ہب کو کمزے دے کراچے کے ہب یو پراجیکٹ دے، نو اغے کی مونگ خبریو چی 32% پورے چی دے
تیر کال اگست کې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتو او په افغانستان د طالبانو د قبضې وروسته د پاکستان او امریکا اړیکې یو څه خراب شوې وې او نړۍ به هم افغان طالبان د پاکستان لاسپوسي ګرځول. خو اوس په پاکستان کې د نوي حکومت د راتلو وروسته دا اړیکې ورو ورو ښه کیږي. د پاکستان د فوج پخوانی جرنیل د دفاعي او نړیوالو چارو پوهان لیفټیننټ جنرال لیټر ترت مسعود ډیوته وای د ډایریک شول دا بیان ډیر مهم دی او باید چې دا سنجیده واغستل شي. دی وای د پاکستان د چین سره نږدې اړیکې د هند لخوا د پاکستان مخالف اقداماتو د مخنیوي په تناظر کې مهم دي. چین د پاکستان سره هر ممکن مرسته کوي او امریکا دا نشي ویلې چې پاکستان د په واشنگتن او بیجینګ کې یو خوخ کړی.
ایکسپورټ هماري مارکیټ ہے، سب سے بڑی مارکیټ هماري جو ہے وہ امریکا ہے.
امریکا د پاکستان د برآمداتو لپاره لوی مارکیټ دی او دا نور هم فراخېدل پکار دی. بلدا چې د نړۍ تر ټولو ښه ټکنالوژي هم د امریکا ده او امریکا په تیرو وختونو کې د پاکستان ډېرې مرستې او ملاتړ کړی دی. زموږ سیاسي او عسکري مشران هم دې تعلقاتو ته اهمیت ورکوي او دا نور جوړول او فراخول غواړي.
ډایریک شول د پاکستان د ستراتیژیکي اهمیت په اړه د یو سوال په ځواب کې ویلي، پاکستان د نړۍ په لویو مسلمان هیوادونو کې یو دی او د آبادې په لحاظ سره د نړۍ شپږم لوی هیواد دی، او هم دا وجه ده چې پاکستان د امریکا لپاره اهمیت لري او واشنگتن غواړي چې د اسلام آباد سره اړیکې په راتلونکي 15 او 20 کلونو کې لا نورې مستحکم او ژورې شي، چې داسې په مستقبل کې دواړه هیوادونه مشترکه مفادات او اهداف ترلاسه کړي شي. ډایریک شول ویلي امریکا د پاکستان د سیلاب ځپلو د مرستو لپاره د 3 کروڑ ډالرو امداد اعلان کړي او زیاتوي واشنگتن په دې لړ کې د پاکستان سره نور امداد کولو ته هم تیار ده. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو، دا د وی او ای ډیوا خبری خبرونه ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیشن په یو تازه جاری کړی شوی رپورټ کې د چین په سینکیانګ صوبه کې د ویغر مسلمانانو په ضد په لویه کچه د بشري حقوقو سرغړونو څرګندونې شوې دي. دغه رپورټ وایي چې په سینکیانګ صوبه کې تر لسو لکو پورې مسلمانان اوسېږي او لویه شمېرا د چین حکومت په حراستي مرکزونو کې ساتل کیږي چې ورسره دغه غلطه غیر انساني سلوک هم کیږي. پاکستان کې څېړونکو وایي چې د ملګرو ملتونو په دغه رپورټ کې د چین په مسلمانانو باندې د روانو ظلمونو پټ مخ کار کړی شوی دی. نور تفصیل یې د ایبټ آباد نه د وی او ای ډیوه خبریال ایسا محمد خان په دې رپورټ کې راکوي.
څېړنکاران وایي دغه د ملګري ملتونو رپورټ داسې دی چې په دې کې څرګند شوی د بشري حقوقو سرغړونې نړۍ ته د چین هغه تصویر وښودلو د کومې تر مخه چې چین د خپل ځانګړي حکومتي نظام د ساتلو په خاطر د کم شمېره ویغور مسلمانانو پر ضد د ظلم او غیر انساني چلند سلوک روان ساتلی. د پاکستان د سپریم کورټ وکیل او د قیدیانو غږ په نوم د غیر دولتي ادارې مشر نورعالم خان وایي هغه خپله هم د چین بیاله برخو کې ګرځېد دله او په خپل سترګو دغه ډول د بشري حقوقو سرغړونې لیدلې دي.
د چین په سینکیانګ صوبه کې چې تر لس میلیونه مسلمانان آباد دي، خو د تیرو څو کلونو څرګند شوي رپورټونو تر مخه چې تر دوه میلیونه ویغور مسلمانان داسې دي چې بېل عدالتي او رواني چینایي حکومت په حراستي مرکزونو کې ساتلي دي. د ملګري ملتونو د اته څلوېښت پاڼو دغه خور شوی رپورټ څرګندوي د چین لخوا په ویغور مسلمانانو روان دغه تشدد او د بشري حقوقو سرغړونې د انسانیت بشریت پر ضد نړیوال جرمونه تاسیسول کېدای شي. د عالمی اړیکو څېړنکار او د عبدالولي خان پوهنتون پروفیسر خورشید خان وایي په نړۍ کې چې د امریکا په شمول یو شمېر هیوادونو د چین لخوا د مسلمانانو پر ضد د عقیدې په اساس دغه چلند په اکله غږونه پورته کول، خو د ملګري ملتونو د دې رپورټ وروستو د غنی چې اوس په د اسلامي نړۍ هم د غږونه پورته کیږي. دغه رپورټ په داسې وخت کې خور کړی شوی چې د ملګري ملتونو د بشري حقوقو کمیشن مشر میشل بیچاله په سوکای د سلورو کلونو موده ترسره کړي. رپورټونو تر مخه د چین لخوا د دغه رپورټ نه خورولو لپاره ډیر فشار هم جوړ کړی شوی و، خو نوموړي د خپل سوکای پرې خودو وړاندې دغه تر اوږدې مودې ځنډولې رپورټ خور کړی. یاد دی وی د چین لخوا دغه رپورټ رد کړی شوی او دای ناجایزه ګرځولې. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ڈیوا، پیخور.
د وی او ای ڈیوا گرانو اوریدونکو، اوس وخت شوی دی نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې. چین کې په ویغر مسلمانانو باندې د روانو ظلمونو په اړه د برتانیې په ګارډین اخبار کې یو تفصیلي مضمون راغلی دی. د وی او ای ډیوه همکار مختار خلیل یې در سره تفصیلي شریکوي.
بشری حقوقو د پاره د متحده قانونو خپلې عہدې نه فارغېدونکې زنانه هایي کمشنرې میشل بیشلټ ویلي دي چې چین په سینکیانګ کې د یوغور مسلمانانو خلاف د بشری حقوقو داسې سنگینې خلاف ورزي کړې دي کوم چې د انسانیت خلاف د جرمونو برابرې دي. په دې موضوع د برتانیې په ګارډین اخبار کې یو تفصیلي معلوماتي مضمون خور شوی دی. مضمون لیکي چې میرمن میشل بیشلټ دا خبرې د خپلې عہدې د میاد په ختمېدو د خپل دفتر پرې خودونه یو سو منټه وړاندې جاری کړې. خپل هغه رپورټ کوټ کې کړی دی. په کم کې چې په یو غور مسلمانانو د چین د حکومتي واکدارانو د زور ظلم او د هغوی په زور د نامردکولو د کارونو په خصه بوتونه بیان کړی شوی دی. ګارډین لیکي چې د چین حکومت د دې رپورت د خورولو د مخنیوي لپاره تر اخیره وخته پورې خپل کوششونه وکړل او دا د چین د بدنامولو یو کوشش وبللو، خو د یو غورو د بشري حقوقو ګوندونو په دې ډیره خوشحالي ښکاره کړې ده. د متحده قانونو د بشري حقوقو د زنانه کمشنری دفتر نه د 500 پاڼو په خورشوي ریپورت کې ویلي شوی دی چې د چین حکومت چې د یو غورو او د نورو چینی مسلمانانو بنیادی حقونه په کم ناترسه ډول د دوی نه شکوري دي او دوی یې چې څنګه په زور نظربند کیمپونو کې بندیوان ساتلي دي، دا بهشکه چې د بین الاقوامي جرمونو او په خصوصي توګه د انسانیت خلاف د کیدونکو ظلمونو په معنا کې راځي. د بشري حقوقو تنظیمونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د زنانه کمشنری په ریپورت خوشحالي ښکاره کړې ده. د یو غور مسلمانانو د بشري حقوقو د پرشر ګروپ انتظامی ډایریکټر عمر کنات ویلي دي چې دا ریپورت د یو غور مسلمانانو د کړمو په لوري د بین الاقوامي برادرۍ د پام راګرځولو لپاره یو اهم اقدام دی. عمر کنات دا هم ویلي دي چې د چین د حکومت د انکار باوجود متحده قانونو اوس په یو غور مسلمانانو د چین د حکومت کیدونکو ظلمونه سرکاري تور منلی دی. ګارډین خپل مضمون کې لیکي چې د چین حکومت د تیرو 15 کلونو راسه د لسو لکو نه زیات یو غور مسلمانان او د نورو کمشمیره فرقو خلک په نظربند کیمپونو کې اچولي دي. په دغو کیمپونو کې د پرتو خلکو په باره کې د دوی خپلو خپلوانو ته هیڅ معلومات نشته دی. د متحده قانونو تحقیقاتي افسرانو دغه نظربند کیمپونو نه راوتو شپږ ویشتو کسانو سره مرکې کړي دي. دوی خپلو مرکو کې دا منلی ده چې د نظربندۍ په دوران کې په دوی زخ ډیر تشدد شوی دی او نور غیر انساني سلوک به هم ورسره کېدو. دوی ویلي دي چې د چین سپایانو به دوی په داسې کوټکو وهل چې په هغې کې به د بجلی کرنټو په قید تنهایۍ کې به ساتلو او موږ نه د معلوماتو حاصلولو دپاره به یې موږ له په اوبو کې اوږدې غوپې راکولي. ګارډین لیکي چې امریکا او ځینو نورو ملکونو ویلي دي چې په سینکیانګ کې په لوی شمیر کې د یو غورو او د نورو مسلمانانو بندیوان ساتل، د دوی د امیدوارو ښځو نه په زور ماشومان غورځول، د سړو نامرده کول او د مسلمانانو د جوماتونو ورانول د ویغور مسلمانانو د قتل عام برابر عمل دی. د متحده قانونو پر ریپورت کې نظربند کیمپونو کې په یو غور مسلمانانو د تشدد کېدو، د دوی د خدو په خېټو د بچو زیان کولو او د نارینه او د نامرده کولو الزامونه هم لګولې شوی دي. ریپورت کې دا هم لیکل شوی دي چې کیمپونو کې یو غور مسلمانانو خدو ته د شرمونو اړولو واقعیات رښتیا دي. بشري حقوقو د پاره د متحده قانونو د کمشنری پر ریپورت کې چینت ویلې شوی دي چې په سینکیانګ کې نظربند ساتلې شوی ټول کسان د سمدستي خوشی کړی شي، ځکه چې د دوی خپل پلوان دوی پسې سرګردانه ګرځي. ګارډین د خپل مضمون په اخر کې لیکلي دي چې د بشري حقوقو په هیومن رائټس واچ تنظیم کې د چین په حق له زنانه ډایریکټری سوفیا ریچردسن ویلي دي چې متحده قانونه د خپل ریپورت په بنیاد د انسانیت خلاف د چین د حکومت د کیدونکو جرمونو کوټلي تحقیقاتو کې کم چې سینکیانګ کې د یوغور مسلمانانو او د نورو فرقو خلاف کیږي او دا چې قصوروارو له دي سزا ورکړي شي.
تاسو د وی او ای دیو خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی نه وګیې. افغانستان نه د امریکای په مشرۍ کې د نېټو ځواکونو د وتلو د یو کال پوره کېدو په مناسبت طالبانو د آزادې ورځ ولمانځله او په سرخار کابل کې آتشبازي وکړه او یو وار بیا یې د نړیوالې ټولنې نه غوښتنه وکړه چې د دوی حکومت په رسمي ډول ومنل شي. طالبانو دغه ورځ په داسې حال کې ولمانځله چې د نړۍ له خوا ترې غوښتنې کیږي ټول شموله حکومت ته جوړ کړي، د جنکو د لوړو زده کړو د تعلیم اجازه ته ورکړي، بشري حقونه دې په ځای کړي او د ترهګرو ډلو سره دې خپلې اړیکې ماتې کړي. نور تفصیل به د وی او ای ډیوا همکار شعیب زاده په دې رپورت کې راکوي.
د رائټرز خبری ادارې تر مخه د نهې شنبه پشپا خارجي ځواکونو په وترو د خوشحالۍ په لړ کې د طالبانو آتشبازۍ د کابل اسمان روښانه کړو. د آتشبازۍ سره هوایي ډزې هم بدرګه وې. رائټرز وایي افغانستان د بهرني ځواکونو د انخلا عمل یا بهیر تیر کال د اګست میاشتې د 1.5 منټې په نیمه شپه د اخري امریکایي عسکر په وتلو سره سرته ورسېدلو او طالبان چې د 13 کلونو راسې د امریکې او نیټو ځواکونو پر ضد جنګېدل یو وار بیا د کابل واکداران شول. طالبانو د شروع یا چهارشنبه په ورځ د عامې رخصتۍ اعلان کړی و. رائټرز وایي افغانستان نه د وتلو په وخت د امریکایي ځواکونو د مرکزي کمانډ مشر ویلیو افغانستان نه ستنیدلو سره د زړه ډیر درد تړلې ده. د ازادۍ ورځ په مناسبت طالبانو په یو بیان کې وویل د دوی حکومت دې په رسمي ډول ومنل شي. رایټرز تر مخه طالبانو ویلي د تیرو شلو کلونو تجربې وښودله چې په افغانانو فشار ناکامه شوی او بحران زیات شوی دی. بلخوا د جرمونو پر ضد نړیوال عدالت یا انټرنیشنل کریمینل کورټ د جنگي جرمونو په اړه وکیلانو عدالت ته خواست کړی چې په افغانستان کې د جنگي جرمونو په اړه تحقیقات د بیا شروع کولو دپاره دې ورته عدالت اجازت ورکړي. د رایټرز خبري ادارې تر مخه د عدالت دستاویزات ښایي د عدالت تحقیقات کوونکو خبرداري کړې ده چې په افغانستان کې جنگي جرمونه دوام لري. د ریپورت تر مخه د افغانستان په اړه د عدالت پلټنې د تیرو دوو کلونو راځي ځنډیدلې دي او د دغه ځنډ غوښتنه د 2000 د مارچ په میاشت کې د افغانستان پخوانی حکومت کړی و او ویلي وو چې خپل د جنگي جرمونو په اړه تحقیقات کوي. رایټرز وایي د انټرنیشنل کریمینل کورټ وکیل یاسر انوال کریم خان عدالت ته خواست کړي چې د پخوانی افغان حکومت غوښتنه دې رد کړي. د ریپورت تر مخه کریم خان ویل طالبانو د جنگي جرمونو په اړه د پخوانی حکومت پلټنې دوامداره نه دي ساتلي او نه د داسې کولو اراده لري. د دې برعکس کریم خان ویل معلومات ښایي په افغانستان کې اوس هم سنگین جرمونه ترسره کیږي او د آی سی سی باندې اجازت وکړي چې په افغانستان کې د جنگي جرمونو په اړه پلټنې بیا شروع کړي شي. رایټرز وایي د تیر کال د ستمبر په میاشت کې کریم خان انټرنیشنل کریمینل کورټ ته خواست کړی چې په افغانستان کې د طالبانو او داعش د لاسه د جنگي جرمونو په اړه پلټنې بیا شروع کول غواړي خو دغه تحقیقاتو کې به ترجیح د امریکایي ځواکونو د مبینه جنگي جرمونو ته نه ورکول کیږي. د امریکا پخوانی صدر ډونالډ ټرمپ حکومت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په اړه د انټرنیشنل کریمینل کورټ د پلټنو مخالفت کړی او د ادارې د ځینو مامورینو پر ضد یې بندیزونه اعلان کړي وو. د رایټرز تر مخه د جولای په میاشت کې په افغانستان کې د متحده قومونو دفتر یونامه ویلي چې طالبان د خلکو بغیر قانون ډول وجلو، تشدد په بېدریغه گرفتاریو او خلکو ته غیر انساني سزاګانو ورکولو کې ککړ دي.
گران اوردن کو تاسو د وی او ای ډی خبري خبرونه ته غوږی. په پاکستان کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند او د وکیلانو تنظیمونو مشران د اسلام آباد های کورټ لخوا پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته په یو مقدمه کې د بل جواب ورکولو لپاره د یوې اونۍ مهلت پریکړه باندې ټکونه کوي. دوی وایي چې دا انصاف نه دی او د عمران خان سره نرمي کیږي. بل اړخته ځای عدالت د ترهګرۍ په یوې مقدمه کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان ضمانت میاد راتلونکي ستمبر میاشت تر 12 منټې پورې غځولې دي. نور تفصیل په د اسلام آباد نه د وی او ای ډیوا خبریال پیر ولایت شاه په دې رپورټ کې راکوي.
نن اورېدنې په موقع د عدالت لخوا د عمران خان په ضد دهشتګردۍ د فاتو باندې اندېښنو ته جواب کې حکومتي وکیل دریس خپل کړي په وخت راتلو به هغه د عمران خان خلاف درج ترهګرۍ د فاتو باندې عدالت مطمئن کوي. د عمران خان لخوا زنانه قاضي ته دړکو ورکولو باندې معافی نه د انکار باوجود اسلام آباد های کورټ پخوانی وزیر اعظم ته خپل جواب ورکولو لپاره د نور یوې اونۍ مهلت ورکړی دی او دې ته خبرګون کې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند مرستیال مشر مریم نواز تور لګولې دي. نو یو ځل بیا ثابته شو چې عدالتونه د دوی سره یو شان چلند ساتي او عمران خان سره بل رنګ چلند ساتي. بلخوا د قانون مرکزی وزیر اعظم نذیر تارڑ د اسلام آباد های کورٹ پریکړه د انصاف په ضد ګرځولی.
تاکہ آپ کو رستہ مل سکے. پاکستان کے عوام یہ توقع رکھتے ہیں جو اعلی عدالتوں کے فیصلے ہیں وہ مساویانہ ہونے چاہیے.
اغول تیرو وختونو کې عدالتونو د دوی یعنی مسلم لیگ نواز ګوند یو شمیر پارلماني غړي عدالت د سپکاوي په تور نه اهله کړی دي. اعظم نذیر تارڑ په خبره دی نه پډاګه کیږي عمران خان اوس هم د ځنې حلقو نیازبینه دی. د هیواد په کچه د وکیلانو سازمان پاکستان بار کونسل مشر حفیظ الرحمان هم د اسلام آباد های کورټ په دغه پریکړه نیوکه کوي.
کسی طرح سے یہ معاملہ بس یہ رفع دفع ہو جائے اور یہ معافی مانگ لے اور ہم اس کو ختم کریں. اگر اس کو ایسے ہی کرنا تھا تو ان کو پہلے نوٹس نہیں دینا چاہیے.
وی او ای ڈی وسر خبرو کی اغول عدالت د عمران خان خلاف کاروائز لو نشو کولو نو پکارو چه بیا ورته نوٹس هم نجاری کاو. نوموړي زیاته کړه عدالتونو د تحریک انصاف د سوشل میډیا کمپاین نه فشار کی دی ځکه کو عمران خان معافی نه غواړي نو بیا عدالتونو ته پکار دی چې عمران خان سره د نرمۍ تاثر ختمولو لپاره د پخوانی وزیر اعظم په ضد سخته کاروایی وکړي. بلخوا د تحریک انصاف د اطلاعات ویان فواد چودھری ویلي عمران خان دا وخت د پاکستان تر ټولو لوی عوامي لیډر دی او څوک هم دا زړه نشي کولی چې عمران خان خلاف فیصلې ورکړي.
جس طریقے سے شہباز گری کو ٹارچر کیا گیا اس کے بعد اب علیم عالم شیخ آپ کے سامنے ہے, عمران خان کی معافی مانگ لیں گے نہیں مانگیں گے کیا اس سے عدالت کو فرق پڑ جائے گا؟
دیو شخصی ٹی وی سره خبره کې فواد چودھری ویلي عمران خان د بغاوت په تور گرفتار خپل نږدې ملګری شهباز ګل باندې ناوړه تشدد په ترڅ کې عدالتي فیصله باندې نیوکه کړې وي. او د فواد چودھری په خبره د بشري حقوقو سره تړلې د حساس معاملې ته پاملرنه ورکولو په ځای الټه عدالتونو د عمران خان په سر اغسته وه. لدیوان دی هم اسلام آباد های کورٹ د حکومتی ادارے پیمرا لخوا عمران خان تکرر شخصی ٹیلی ویژن چینلو باندھے نیخ پنیخ خپرولو باندھے لگے دل بندیز حکم زنڈاولے ہو. بل اڑخت سپریم کورٹ در کسیز بینچ نیب قانون کی د حکومتی بدن پر ضد د پخوانی وزیر اعظم عمران خان خاص لومبنے اور ایدن لپار منظور کرے او پدے اڑے حکومت تا نوٹس ہوم جاری کرے دے. پیر ولایت شاہ, وائس آف امریکہ, ڈیوا, اسلام آباد.
ڈیوا دا خبری خپرونه په دې ځای سر ته رسی. زه نوشیروان کلندر به درنه اجازه غواړم, خو چرته ځایمه د ډیوا خپرونې لا روانې دي. او اوس درته په دې اخره کې وړاندې کوو یوه اداریه چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
متحده قانونو کې د امریکای زنانه سفیر تامس گرینفیلډ خپل یو بیان کې په دې خبره خوشحالي ښکاره کړې ده چې د عوامي جمهوریت یمن د حکومت او د ایران پلوه حوثی یاغیانو ترمنځ د متحده قانونو په منځګړتیا کې د شوی روغې میاد په دویم ځل تر دوو میاشتو پورې اوږد کړی شوی دی. دې نه دا امیدونه پیدا شوي دي چې د یمن د جنگ د دې دواړو فریقو ترمنځ مستقل امن قائمېدای شي. د روغې د میاد اوږدېدل د یوې مضبوطې او کوټلې روغې اهمه موقع ده چې پکې به د یمنیانو خیر وي او د یمن اوږد جنگ به په مستقل بنیاد ختم شي. میرمن تامس گرینفیلډ وایي چې د لوزنامې په اوږدېدو ګرد یمن کې په یوه کوټلې ډزبندۍ خبرې اترې شروع کېدای شي او دا به د یمنیانو د خپلې مشرۍ لاندې د یوې سیاسي روغې لپاره د خبرو اترو شروع کولو لار اواره کړي. خو دې وایي چې حق خبره به دا وي چې سیاسي عمل کې زنانه او د اولسي معاشري مشران او د نورو کمزورو فرقو نمائندگان هم شامل کړي شي. یوازې دا لوزنامه د یمن د انساني خواخوږۍ ستونزې نه شي اوارولی, بلکې لازمه ده چې د دې تر مخې د سیول سرکاري ملازمانو د تنخواګانو سمندر پوری ملکونو نه د یمن د خلکو د پاره د دارو درملو د رسد د یقیني کولو په غرض د پروازونو د غزولو او د سړکونو په خصوصي توګه تایز خار ته د تلونکي سړک د پرانستو غوندې مسلې هم هواري کړې شي. په دې به هغه امدادي کارکنان په ازادۍ سره یو ځای نه بل ځای ته د تلو جوګه شي څوک چې د انساني خواخوږۍ د امداد محتاجو لکونو یمنیانو ته امداد رسول غواړي. سفیر تامس گرینفیلډ زیاته کا چې یمن کې د انساني خواخوږۍ محتاجو خلکو ته رسول د ډیر وخت نه یو اهمه مسله ده چې اوارول غواړي. دی وی مونږ د خپل طرفه په کال 2022 کې د یو ارب ډالرو د مالیت نه زیات د انساني خواخوږۍ امداد ورکړی دی. دې سره د کال 2014 نه د امریکې له طرفه د ورکیدونکو امدادي رقم مالیت 50 ارب ډالرو ته رسیدلی دی. امریکا یمن ته د انساني خواخوږۍ د ټولو نه زیات امداد ورکوونکی ملک دی. میرمن گرینفیلډ نور وی چې امریکا بین الاقوامی برادرۍ ته غږ کوي چې هغوی ورسره هم په دې کوششونو کې شامل شي چې دا شان یمن کې د انساني خواخوږۍ دا بدترین حالات سم کړی شي. خو سفیر تامس گرینفیلډ دا هم وی چې یمن د انساني خواخوږۍ د امداد نه علاوه د نور ډیر سهم اجتمن دی او موږ امداد ورکوونکو ملکونو او په خصوصي توګه د سیمه امداد ورکونکو ملکونو ته غږ کو چې یمن تخپل اقتصادي امداد زیات کی چې دا شان د عوامي جمهوریت یمن حکومت د خپل معیشت د مضبوطولو لپاره خپل کوششونو کې کامیاب شي. دی وی چې امریکا او نړیواله برادری د یمن د امن او د بحالۍ په کوششونو کې مرسته کولو ته تیار ده، خو اول دی د یمن د جنگ فریق لازمن د امن لار اختیار کی. تامس گرین فیلڈ اوی چې موجوده وخت د یمن د پاره ډیر لوی اهمیت لري. حقیقت دا دی چې یمن کې دروغ په ځای پاتې کېدل د دې خبرې امید دی چې یمن کې امن قائمې دی شي. د دې روغې له برکته په یمن کې شر فساد ډیر راکم شوی دی، د خلکو ژوندونه بد شوي دي او د تګ راتګ ازادي پیدا شوې ده. دې روغې د امن په لوري تګ ممکن کړی دی. اوس موږ له په دې لړ کې نور اقدامات کول پکار دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/